السلام علیکم ستړي مشه د امریکا غاغاشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خره غلاستویم نن چهارشنبه ده د 1999 کال د اسد زمری میاشتې 22مه او د 2000 کال د اگست 12مه په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مخته وړي او ری چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې مذاکرات به ژر تر ژره پیل شي، د افغانستان د مذاکره کوونکي د پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزي هم ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي هیله من دی چې د خبرو پر مهال دواړه خواوې د اوربند د ټینګښت او د تاوتریخوالي کمولو ته ژمن اوسي. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونو سرټکی ده. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل شي. په ننګرهار کې له ښځو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د عامه پوهاوي کمپاین پیل شو، او د امریکا په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند نوماند جو بایدن اعلان کړی چې سناتوره کمالا هاریس یې د خپلې مرستیالې په توګه ټاکلې. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل شي. ښاغلی غنی دا خبره پرون د افغان حکومت د سولې له مذاکره کوونکي پلاوي سره د لیدو پر مهال وکړه. د جمهوری ریاست د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر اشرف غنی زیاته کړې چې د 400 طالب زندانیانو د راخوشي کېدو د فرمان تر لاسلیک وروسته د خلکو تمه دا ده چې نور باید د دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل لپاره هیڅ بانه او خنډ نه وي. ښاغلی غنی د دغو زندانیانو چې د حکومت په وینا لوی جرمي دوسیې لري د راخوشي کولو فرمان د دوشنبه پر ورځ لاسلیک کړ. طالبانو دا ادعا رد کړې او د مذاکراتو تر پیل مخکې د دغو زندانیانو د راخوشي کېدو غوښتنه کړې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوړ پوړي سلاکار عزیز الله فضلي د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو د سولې حکومتي مذاکره کوونکي پلاوی به د رواني میلادي میاشتې په 13مه نیټه قطر ته ولاړ شي. د افغان چارواکو په وینا قطر به چې پکې د طالبانو سیاسي دفتر دی د بین الافغاني خبرو د لومړي پړاو کوربه وي. په ننګرهار کې له ښځو او ماشومانو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د عامه پوهاوي کمپاین پیل شو. دا کمپاین د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار او ولسوالیو کې د ښځو چارو ریاست پیل کړی. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر د سه‌شنبې پر ورځ په یوه اعلامیه کې د ښځو چارو د رئیس فتانه عزیز له قوله ویلي چې په جلال آباد ښار او 14 ولسوالیو کې د کم عمر نجونو د ودولو او همداراز د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ښځو او نارینهو ته عام پوهاوی پیل کړی چې نورو ولسوالیو ته به هم وغځول شي. د فاریاب ولایت چارواکي وایي د طالبانو یو ځایي قومندان چې له کلونو راهیسې د حکومتي ځواکونو پر ضد جګړه کوله له حکومت سره یو ځای شو. د فاریاب امنیه قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل دغه کس او د ده تر قومنده لاندې لسو نورو کسانو د دوشنبې پر ورځ خپلې وسلې پر ځمکه کېښودې.
ملا سید عزت الله کې شخص مدته 5 سال بدین سو
ملا سید عزت الله له 15 کلونو رئیس پر شاره نمبر 1 یا لمړی نمبر لوی لاری خواجه سبسپوش شیرین تګاب دولت آباد چارګانی اندخوی او پښتونکوټ کې تروریستي فعالیت کوي او ډیری وختونه پر لوی لار پر اکمالاتي قطارونو شریکي عملي کول او پر سړکونو ماینونه خښول. د طالبانو د غذایي مشر په داسې حال کې له حکومت سره یوځای شوی چې د تاوتریخوالي کمیدو او اوربند ته نوې هیلې رامنځته شوې دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د امریکا متحده ایالاتونو په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند نوماند جو بایدن اعلان کړی چې سناتوره کمالا هاریس د خپل مرستیال نوماندې په توګه ټاکلې. میرمن هاریس 55 کلنه ده او لومړی تورپوستې ښځه ده چې د امریکا په تاریخ کې پر یو لوی انتخاباتي ټکټ ټاکل شوې. جو بایدن پرون په خپل ټوټر پاڼه ولیکل ډیر ویاړ کوم چې هاریس د خپلې مرستیالې په توګه اعلانوم. د میرمن هاریس یوه زړوره مبارزه بللې ده. جو بایدن د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د نومبر میاشتې په ولسمشریزو انتخاباتو کې سیالي کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کرونا ویروس یو واکسین چې په روسیه کې جوړ شوی د استفادې په هدف ثبت شوی دی. دغه اقدام پر دې سربېره شوی چې یاد واکسین په پراخه کچه نه دی تجربه شوی او په علني توګه یې په اړه هیڅ معلومات نه دي خپاره شوي. پوتین دا اعلان د سه‌شنبې پر ورځ په یو حکومتي غونډه کې وکړه. د ویل د روسیې جوړ د کرونا ضد واکسین د تجربې پر مهال اغیزناک ثابت شوی او د کرونا وایروس پر ضد په بدن کې اوږدمهاله مقاومت رامنځته کولی شي. که څه هم روسیا لومړی هیواد دی چې واکسین یې ثبت کړی، په روسیا کې دننه او له دې هیواد باندې ساینس پوهان ورباندې انتقادونه کړي. دوی پر انسانانو د دریم پړاو تجربې تر بشپړېدو او د خپلواکو روغتیايي متخصصانو تر څار مخکې د واکسین د ثبت پر پریکړه پوښتنه پورته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په دریم پړاو کې عموماً زرګونو کسان شامل وي چې څو میاشتې دوام کوي. ویل کیږي روسی واکسین پر څه کم سلو کسانو تجربه شوی دی. د امریکا د روغتیا وزیر الکس ازار وویل د آخري پړاو تجربه د واکسین یوه مهمه برخه ده. د ویل امریکا پر سم لور روان دی او د سه کال تر پایه به یو اغیزناک واکسین جوړ کړي. او د بیلاروس په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګټونکي اوسنی ولسمشر الکساندر لوکاشینکا مخالفه کاندیدا سویتلانا تخانوسکویا له بیلاروس وتلې او لیتوانیا ته تللې. اخو په منسک دریمه شپه هم د انتخاباتو د نتایجو پر وړاندې لارینو دوام وکړ او د پولیسو د لوی شمیر حضور په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. سویتلانا ویلي په ولسمشریزو انتخاباتو کې درغلي شوي. لیتوانیا ته د دې د تک په اړه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینویچس په خپل ټوټر پاڼه پرون د اګست په 11مه نیټه لیکلي. د دوشنبه په ورځ د بیلاروس مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان وکړ چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا اکثریت رای ولسمشریزو انتخابات ګټلی دي. سویتلانا د انتخاباتو نتایج تقلبي بللي او ویل چې ځان د انتخاباتو ګټونکي ګڼي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز د تودوخه خلفړه درجه 15 دیش چټی 22. هرات اسمان زای زای وریز د تودوخه خلفړه درجه 30 چټی 21. مزار شریف اسمان شین د تودوخه خلفړه درجه 8 دیش چټی 21. کندهار اسمان شین د تودوخه خلفړه درجه 30 چټی 25. او جلال آباد اسمان زای زای وریز د تودوخه خلفړه درجه 20 چټی 21.
تاسو لمړی خبرونه واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانه azadiradio.com کې بیا ولولې. همدارنګ د هوا د حالاتو اټکل مهم واورید. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د حکومت د سولې مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی وایي جمهوري ارزښتونه باید خوندي پاتې شي. هغه د سولې د بین الافغاني خبرو د دواړو خواوو څخه هیله کوي چې اوربند ته ژمن واوسي.
تلمنیم سپ تاوتری خولای او دوینه تویدلو او یو مسلمان افغان لدین زیات پایتونه زبریږي او وینه تویره نسی.
په دغه پروگرام کې دا هم اوري چې په ولسی جرګه کې د هندوان او سکانو استاد نریندر سنگ خالصه وایي چې د 15 پګورزو په موده کې به شاوخوا 200 سکان له افغانستانه ووزیم.
بسیار کم خانه اینجا باقی میمانه. اگر حکومت توجه نکنه شاید 20-25 روز دیگه ما تصمیم قاطع گرفتیم که افغانستان اهل اون رو باید ترک بکنه.
په دغه پروگرام کې د روسیې او جرمنی د بهرنیو چارو وزیران او سرګی لاوروف او هایکو ماس د لیدنې په اړه هم تاسو ته ریپورت خبرو. د ژوند رنګونه هم لرو.
نه لولو هم داسې خونه چې کوم نوی کتاب راشي داسې دلکشه کتاب هغه سره مې ربانه خپل ګورو. نو اوس مونږ هم یو خو همدا کسب دی او بل الحمدلله مونږ خپل دا کتابونه ویلي دی او دې کې چې کوم
بیا مو هم سهار په خیر. زه صفی الله ستانکزی یم او دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. راځو لومړی مطلب ته. د افغان حکومت د سولې مذاکره کوونکی پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی وایي جمهوری ارزښتونه باید خوندي پاتې شي. ښاغلی ستانکزی پرون د سې شمې پر ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې پر دې موضوع ټینګار وکړ. د بین الافغاني خبرو له رانږدې کېدو سره پوښتنه مطرح کېږي چې آیا طالبان به د ولسواکۍ بنیادي ارزښتونه ومني چې په تېرو شاوخوا شلو کلونو کې د نړیوالې ټولنې له حضور سره په افغانستان کې ټینګ شوي. ملالۍ بشیر په همدې موضوع یو راپور جوړ کړی.
د افغان حکومت د سولې مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی وایي په افغانستان کې د څو کلونو لاسته راوړنې باید خوندي پاتې سي. محمد معصوم ستانکزی زیاتوي افغانانو جمهوري نظام منلی دی او دا نظام باید تلپاتې وي. له ښاغلي ستانکزی مو وپوښتل چې له طالبانو سره په خبرو کې سره کرښه څه ده؟ دا د جواب یو برخه ده.
مسئله عمده خط سرخ منافع ملی مردم افغانستان، خواست مردم افغانستان.
د سری کرکی عمده مسئله د افغانستان ملی ګټه، د افغانانو غوښتنې او هغه څه چې افغانستان یو واحد هدف ته ورسوي چې ټول افغانانو له غوښتنې سره سم بوي. دا سي افغانستان چې هم له ځان سره، هم له ګاونډي هیوادونو سره او په سیمه کې په سوله کې ژوند وکړي شي. ولسواکي او د خلکو حاکمیت پکې حاکم وي. په افغانستان کې مو یو ولسواک اسلامي جمهوریت نظام منلای او دا باید خوندي پاتې شي. او پام دی ال کی مغولې پر هغه خو شیانو لکه پراختیا او زده کړه او تربیته رامنځته شوی او ادارې چې جوړې شوی خط کش کړو او یو نوې رامنځته کړو.
ما چرا باید سر ازو خط بکشیم باز اثر یک چیز نو جوړ بکنیم؟ ما چرا باید سر ازو خط بکشیم باز اثر یک چیز نو جوړ بکنیم؟
د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته په دې موافقه کې د جمهوریت ټکی نشټون د فعالانو او سیاستوالو پام جلب کړی دی. په دې موافقه کې د طالبانو نوم د افغانستان اسلامي امارت یاد شوی، خو په دوام کې ویل شوی چې امریکا یې د یو دولت نه بلکې د طالبانو د یوې ډلې په توګه پیژني. د افغان حکومت د سولې مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی وایي په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل احتمال شته.
تاسو پوهیږئ چې مذاکره ځانته اصول لري، دواړه طرفه باید د ژمن وسی او زه فکر کوم دا د افغانستان د خلکو غوښتنه یو ګډ مسولیت ده چې د دواړو خواوې باید هغه ته احترام وکړي او د هغه احترام ساتلو لپاره هیله من یم چې دواړه خواوې د ژمن وسی چې تاوتریخوالی او د وینو تویدلو او یو مسلمان افغان له دې نه زیات باید ونه ځورېږي او وینه تویره نه سي.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ته نږدې یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت په خاطر یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته د سې شنبې په ورځ وویل چې اوربان به د بین الافغاني مذاکراتو د اجنډا برخه وي. دا په دې معنا چې تر بین الافغاني خبرو مخکې به طالبان اوربان در نه کوي. سرچینې همداراز زیاته کړې چې د اسلام په چوکاټ کې د تعلیم، د بیان، د ازادۍ، نورو مدني حقونو او جمهوریت په اړه د مذاکراتو د اجنډا له مخې خبرې کېدای سي. افغان چارواکو ویلي د بین الافغاني مذاکراتو لمړی پړاو به په قطر کې وسی. له طالبانو سره د خبرو د بحثونو له تودیدو سره د افغانانو د دیموکراتیکو ارزښتونو په ځانګړې توګه د شوذو د حقونو په اړه اندیښنې زیاتې سوي دي. د شوذو د حقونو فعالان وایي باید تضمین ورکړل سي چې په سیاسي جوړښت کې د طالبانو د احتمالي ګډون په صورت کې به دا ارزښتونه له لاسه نه ځي. په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته میلیونونه نجونې ښوونځیو ته ځي. د دولتي او خصوصي ادارو دروازې د ښځو پر مخ پرانیستل شوې او لسګونو ښځو د وزیرانو او خلکو د استازو په توګه کار کړی، خو اوس ځینې خلک په ځانګړې توګه ښځې اندېښنه لري چې داسې نه وي چې قدرت ته د طالبانو له احتمالي رسېدو سره د ولسواکۍ تر چتر لاندې ترلاسه شوي فرصتونه له منځه ولاړ شي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوسام فرشته جلال زید افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره وای.
څو بهرنیو ورځپاڼو په افغانستان کې د وروستیو سیاسي پرمختګونو په ځانګړي ډول د افغانستان د حکومت په توقیف ځایونو او زندانونو کې د طالبانو د پاتې بندیانو د خوشي کېدو په اړه مقالې خپرې کړې دي. ویسټ استرالیا ټوډی ورځپاڼې لیکلي چې یو تن چې د ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان له مخې به له زندانه خلاصېږي حکمت الله نومیږي، د افغانستان د پوځ پخوانی عسکر دی او درې استرالیایي عسکر یې وژلي وو. ورځپاڼې لیکلي حکمت الله په 2012 میلادي کال کې په هغه پوځي قطعه کې چې عسکر وو پر دریو استرالیایي عسکرو ډزې کړې وې. او خپل تشتیدلې وو. په مقاله کې لیکل شوی چې حکمت الله وکاله په بند کې تیر کړی دی. فرسپانی هم درس په استرالیا کې له یو شمېر افغانانو سره چې هلته کډوال شوي او د کورنۍ غړي په جګړه کې قرباني شوي خبرې کړي او د هغوی په حواله یې لیکلي چې هغوی نه غواړي چې د عزیزانو قاتلان یې له بنده خوشي سي. د ورسپانې په لیکنه هغوی حتی د استرالیا له صدر اعظم غوښتنه کړې چې پر دې مسله د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خبرې وکړي. په افغانستان کې د بشري حقونو یو شمېر ملاتړ کوونکو ادارو او د قربانیانو د ځینې کورنیو غړو هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. وسلوالو طالبانو د افغانستان حکومت سره د سولې د خبرو د پیل لپاره د خپلو 5000 بندیانو د خوشي کېدو شرط ایښی او ویلي دي چې د حکومت لوري به هم زر جنگي اسیران خوشي کړي. د افغانستان حکومت تر اوسه 4600 طالبان خوشي کړي دي، خو دا لنډ څرګنده چې پاتې 400 بندیان څه ډول کسان دي. ډیجیټل ژورنال خبرونې په یو مقاله کې په دې ټینګار کړی چې په دې کسانو کې 1650 تنه پیدا محکوم دي او پاتې کسان هم په سختو جنایتونو کې لاس لري. ورسپانې دې ته هم اشاره کړې چې په افغانستان کې وروستۍ مشورتي لوی جرګې د هغوی ازادي ته رایه ورکړه او ولسمشر غنی فرمان لاسلیک کړ او لیکلي دي چې د پریکړې د طالبانو او حکومت د استازو ترمنځ مخامخ خبرو ته لار خلاصه کړه او ممکنه ده چې حتی پراتونکي ونی کې د خبرې وسی. واشنگتن اگزامینر خبرونه هم لیکلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې تر لاسلیک باندې شپږ میاشتې ورسته محمد اشرف غنی او د هغه لومړی مرستیال د یکشنبه پر ورځ ویل چې د افغانستان د سولې لپاره د طالبانو د پاتې بندیانو د خوشي کولو لپاره د ظلمي خلیلزاد غوښتنه عملي کوي. د دې مقالې لیکوال لیکلي چې د امریکا ټول سیاسي کړۍ هم په افغانستان کې سوله غواړي، خو د لیکوال په لیکنه سوله باید خیالي نه وي.
ازادي رادیو ته غوښتست په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د سکانو او هندوانو دوهمه جوپه هند تزي په ولسی جرګه کې د افغانستان د سکانو او هندوانو استاذ نارندر سنگ خالصه وایي دغه ديني لګکې غواړي افغانستان پرېګ دي. نارندر سنگ خالصه ازادي رادیو ته ویل د سکانو او هندوانو 200 کسي زړه بتراتلونکو 15 ورځو له افغانستان څخه ووزي. خان محمد سین په دې اړه راپور جوړ کړی چې لومړی د ګربچن سنگ په جوړغونی غاګ پیلېږي. سنگ د غزنی اوسیدونکو دی او اوس ویل افغانستانه اوزي.
واجب شهید شو کل جوانه مبوت کاکای زنی کاکای بود.
سردار ګربچن سنگ غزنیوال 50 کال مخکې په غزنی کې زیږیدلی دی. د په افغانستان کې د دغه دینی لګکې څخه دی چې غواړي سو ورځې وروسته له افغانستان سره خدای پامانی وکړي. سلور میاشتې مخکې په کابل ښار کې د دوی پر عبادت ځای په حمله کې د دې د کورنۍ 9 غړي وژل شوي وو. د په افغانستان کې کور نه لري او لمرمن او درې اولادونو سره په خپل یو عبادت ځای کې وسیږي. د وی لیوی ورځې نه بلته د دا او د نورو سکانو او هندوانو پر وړاندې امنیتي ګواښونه زیاتیږي. د چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې اوخ کې بایدې لزینو مسلمانو هیوادوالو څخه ګیله هم وکړه.
د هر موتر میشینه مرو یک مسلمان بیا در مسلمان میگه که از کجا هندستان آمدی سردار.
حتی کله چې په موټر کې کیناستو مسلمانانو ورونو بوراته ویل سردار د هندستان له کوم ځای راغلی. دومره فکر نه کوي څوک چې له هندستان راشي څنګه کولی شي په پښتو او دری ژبه وغږیږي. زه په پښتو او دری ژبه خبرې کوم، دې ته هیڅ فکر نه کوي.
ګربچن سنگ یوازې نه سیک نه دی چې په پام کې د افغانستان نه ووزي. په ولسی جرګه کې د افغانستان د سکانو استازي نارندر سنگ خالصه وایي په پام کې ده چې 130 سکان تر راتلونکو 15 ورځو پورې هندوستان ته ولاړ شي. د افغانستان نه د هندوانو او سکانو د وتلو لامل امنیتي ګواښونه ګڼي.
مانا اگر حکومت توجه نکنه شاید در 20-25 روز دیگه ما تصمیم قاطع گرفتیم که افغانستان اهل اونو باید ترک بکنه.
چون که حکومت توجه و نکری تر راتون کوشل و یا هم 15 روز پوری موک تصمیم لرو چی سکان لافغانستان ووزی. زکر دوی پا افغانستان کسو کال جون نلری پر درمسال حمله چلورنی میاشتی ووتی، خو عملیاتی واحدون تر روز پوری دغ درمسال و نراغه و چی سکان ور تزر خکری.
مخکې له دې هم د سکانو یو کورنۍ له افغانستان نه هند ته تللې وه. نارندر سنگ خالصه وایي د دغه کورنۍ یوه 13 کلنه ماشومه تیره میاشت سړي تختونکو پنجشیر ولایت ته لیږدولې وه. د موبایل کله چې پولیسو دغه ماشومه له سړي تختونکو وژغورله له هغې وروسته یاده کورنۍ هند ته لاړه افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې له دې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي چې که په هیواد کې سوله ټینګه شي د افغانستان سیکان او هندوان به بیرته هیواد ته راستانه شي. اوس په افغانستان کې د سیکانو شاوخوا 240 کورنۍ اوسیږي. دوی پخوا تر دې هم په کورنیو جنګونو او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ډېرې سختې ګاللې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
جوان آزادی
خزینا پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د افغانستان د روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ صندوق یا یونیسف په دې هیواد کې د ګزارنزد واکسین د کمپاین له پیل خبر ورکوي. د پولیو یا ګزارنزد واکسین کمپاین د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله نه کیده. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو اوو میاشتو کې 40 ماشومان په ټول افغانستان کې ګزارن وهلي دي. فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو یا ګزارن ضد واکسین د کمپاین د بیا پیل خبره کوي. د وزارت ګزارن وهلو ماشومانو ته د واکسین د کمپاین مسول میرویس بخشی ازادي رادیو ته وویل دا کمپاین د سنبلی یوګي په دریمه په بدخشان، کابل، کاپیسا، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر او تخار ولایتونو کې پیلېږي. کاغلی بخشی ټینګار کوي چې ماشومانو ته د ګزارن ضد واکسین د کمپاین پر مهال به د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیايي سپارښتنو ته پام وسی.
تکل شوی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خپلو نړیوالو مرستندویانو په همکارۍ روان میلادي کال د اگست میاشتې په 23 د پولیو ضد د واکسین کمپاین پیل کړی.
د ښاغلي بخشي له قوله دا کمپاین د کرونا ویروس د خپرېدو له امله درېدلی وو او اوس د نړیوالو مرستندویو په ملاتړ بیرته پیلېږي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین کمپاین په افغانستان او پاکستان کې له سره پیلېږي. د یونیسف د اعلامیې له مخې په دغو دوو هیوادونو کې 50 میلیونه ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي چې 180 زره یې په افغانستان کې دي. د ماشومانو ګزارن یا پولیو هغه ناروغي ده چې له افغانستان او پاکستان پرته په ټوله نړۍ کې ختمه شوې ده. د یونیسف د شمیرو له مخې په روان کال کې د دغې ناروغۍ 9 پیښې په افغانستان کې او په پاکستان کې بیا 3 پیښې ثبت شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سرچینو په خبره ډیری هغه ماشومان چې سږ کال په دې ناروغۍ اخته شوي د هیواد په جنوبي ولایتونو او هغو سیمو کې دي چې له پاکستان سره د ډیورن پر کرښه پراته دي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې له 4 پیښونه 2 په جنوبي ولایتونو کې و په ختیځ، 2 په لویدیځ او 3 په شمالي ولایتونو کې دي.
امروز حقوق هستیمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د جرمنی چارواکو له روسیې ولسواره غوښتنه کړې چې په برلین پارک کې د یو ګرجستاني وګړي د قتل اړوند معلومات سره شریک کړي. دا خبره په موسکو کې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د سه‌شنبه په ورځ خپل روسی سیال سرګی لاورو سره په لیدنه کې وکړه. د دې موضوع جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
13 اگست میاشت د چچنیا پخوانی جلا غوښتونکی جګړه مار چې له ګرجستانه جرمني ته تښتېدلی و په برلین کې په ډزو ووژل سو. د جرمني څارنوالانو په دې قضیه کې پر یوه روسي تبعه د لاس درلودو تور او پر روسي حکومت یې د دې قتل د امر ورکولو تور پورې کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې د اګست په 11مه د سه‌شنبه په ورځ له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر خبرو وروسته په کانفرانس کې وویل چې که محکمه ثابته کړي د دې وژنې امر پر روسي حکومت پوری اړوند ادارې ورکړې دي دا اقدام بغبرګون وپاروي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویل دا په محکمه پوری د چې څه پریکړه کوي او په همغه اساس به موږ غبرګون شيو. که محکمه ورته نتیجه ورکړي باید د نورو غبرګونو تمه وسی. لاوروف په ځواب کې ویل چې مسکو له برلین سره تر خپل وسه پوری د دې قتل په اړه معلومات شریک کړي دي. لاوروف ویل چې برلین باید د جرمنی څارنوالانو د تور په اړه روسیې ته ثبوت وړاندې کړي چې ګواکې د دغه هیواد حکومت ته یاد قتل امر ورکړی دی.
زموږ اړوندو ادارو هغه ټول څه له جرمنی سره شریک کړل چې دې هیواد یې له موږ څخه غوښتنه کړې وه.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د اګست په 18 نیټه د سه شنبې په ورځ په مسکو کې وو چې له لاوروف سره خبرې وکړي. د دوه خبرو تمرکز د نورد سټریم دوهم پایپلاین پر پروژو وو. دا پایپلاین په بالټیک سمندر کې جوړیږي او جرمنی ته د روسیې د تیلو مستقیم صادرات په دوه چنده سي. دغه پایپلاین به د اوکراین لاره له پامه غورځوي او د دې اقدام په نتیجه کې به اوکراین د ګازو د لیږد په برخه کې میلیاردونه ډالر زیان وویني. امریکا له اوږدې مودې راهیسې له نورد سټریم دوهم پایپلاین سره مخالفت ښودلی او همدا د برلین او واشنگتن ترمنځ د مخالفت موضوع ګرځېدلی. امریکا استدلال کوي چې دا پروژه به اروپایي امنیت ته خطر پیښ کړي چې جرمني تر ډیره د روسیې پر ګاز اتکا پیل کړي. امریکا پر هغو شرکتونو بندیز لګولی چې په دې پروژه کې کار کوي. د جرمني چارواکو د امریکا بندیزونه غندلي او ځینې منتقدین وایي چې امریکا غواړي پر اروپا خپل ګاز او تیل وپلوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل شي. ښاغلي غنی دا خبره پرون د افغان حکومت د سولې له مذاکره کوونکي پلاوي سره د لیدو پر مهال کړې. په ننګرهار کې له ښځو او ماشومانو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د عامه پوهاوي کمپاین پیل شو. د فاریاب ولایت چارواکي وایي د طالبانو یو ځایي قومندان چې له کلونو راهیسې د حکومتي ځواکونو پر ضد جګړه کوله له خپلو لسو وسلوالو سره له حکومت سره یو ځای شو. د امریکا په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند نوماند جو بایدن اعلان کړی چې سناتور کمالا هاریس یې د خپلې مرستیالۍ لپاره ټاکلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کرونا ویروس یو واکسین چې په روسیا کې جوړ شوی د استفادې په هدف ثبت شوی دی. او د بیلاروس په ولسمشریدو ټاکنو کې د ګټونکو اوسنی ولسمشر الکساندر لوکاشینکا مخالفه کاندیدا سویتلانا تخانوفسکویا له بیلاروس وتلې. اخو په مینسک کې دریمه شپه هم د انتخاباتو د نتایجو پر وړاندې لاریونونه وشول. تاسو کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ.
دا ژوند رنگونه.
زه سید کفایت الله هاشمی د سید رحیم الله پاچا صاحب زوی او سری چوکم کتابخانه ده. کتابونو کار کوم هم ده فروشی ده. البته
کتابونه خپل چاپوي ک نه لنور خبرندوی ټولنه څخه راوړی
خپل چاپو په خور کې چاپو بیا غیزه نه مونږ درالي گل کی دلته.
څومره کتابونه تر اوسه چاپ کړی؟
کتابونه هم ډیر چاپ کړی چې بخښ مې نهشته ده.
خو تقریبا داسې اټکلی کراته وې
تقریبا مونږ په 300 مسویدې لرو.
موضوعات څه دي؟
سیرت المصطفى پښتو، سیرت المصطفى فارسی او درس ترمذی پښتو.
یعنی ډیر دینی کتابونه دي؟
هو اکثرا مونږ سره دینی کتابونه دي.
څنګه دي خلک یې اخلي نن سبا کنه؟
هو اخلي بازار خده ماشاءالله.
لول سره مو عمدلته کار کول وکابل کې؟
نه اول زمونږه کتابخانه په پېښور کې و. مهله جنگي کې اوس دلته انتقال شوی تقریبا 3 کال کې.
التکار خو کدلته
مخکال ته خو وسدلته خدای غیزه بار بازارونه خراب شوی دي ځکه چې ماجر ټول راغری دي. الحمدلله زمونږ وطن په جوړېدو دي.
خپل څومره خوش دا کاروبار کوي ته؟
خپل او د زمونږ پلانونه کار دي 15 کال کې چې پلان مې دا کار کاوه سو ته مونږ نوی نوی را داخل شوی.
خو هیګ دي دا کار؟
او ولی من خو خیګ خپل کارم دي. الحمدلله هم دې سره علاقه ده. روز خپل څارنوال مخ بیا هم دې ته ترجیح ورکوم.
ولی دې ته ترجیح ورکوي؟
دې ته څه ترجیح ورکوم چې دا مې پلانونه کار دي. بل پاک حلال کار دي. ناروا پکې نشته دي او خپاک ګټه ده.
کتابونه خپل هم ولی کوي وازی خرڅوي؟
نه لولو هم د څه خونه چې کوم نوې کتاب راشي سي دل کشه کتاب هغه سره مې ربان خپل ګورو. نو زمونږ هم یو هم دا کسب دی. بل الحمدلله مونږ خپل دا کتابونه ویلې دی او د کی کوم نوې شر راشه هغه خپل مطالعه کوو. نور ته نور مرته تشویق کوو چې دا کتاب نوې راغره د خې کتاب دی دا یو ځل مطالعه کوي.
او کوم کتاب ډیر خوښ شوی په هغه کتابونو کې چې تاسو لوستی دي؟
سیرت النبوی پښتو. البته
خوشاله وس
ډیر ډیر مننه. خوشاله شو چې تاسو راغله مونږ تم وخت راکړه.
ازادي رادیو ته واګست دولس شپږ نیم منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
وخت په افغانستان کې کرا کرا اته بجې کې